درن اوریدن کو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو په پیل کې هم خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبی آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا شپه یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیاتو فرصتونو غوښتنه کوي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو د سرپرست سفیر په توګه ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پرون رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکینګ ته رسېدلی او ډېر ژر به خپله دنده رسمن پیل کړي. که څه هم د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ترکیې، روسیې او ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د چین حکومت د وږې میاشتې په وروستیو کې جاوشینګ د کابل لپاره د خپل سفیر په توګه ولیږه چې شینګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ته وسپاره. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنجشنبه د طالبانو د مخالفانو د یوې غونډې کوربه و، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث وشو. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي، هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل یې پارولی و. تیره پنجشنبه د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دغه کنفرانس ته د طالبانو مخالفې څېرې وربلل شوې وې. د کنفرانس ته ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود ویلي و هڅې یې کړې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړې دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغې غونډې ته په اشارې د سیمې له هیوادونو غوښتي و چې د افغانانو ترمنځ د فتنې ته لمن نه وهي. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د سوریې دولتي ځواکونو پرون دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پر یوه کلي د توپ ډزې کړي او د شپږو ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه نه کسان مړه کړي. په برېټانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډل او د ملکي دفاع په نوم د سوریې اپوزیسیون وایي دغه کسان د اطلب ولایت په قوقفین کلي کې د زیتونو په ټولولو بوخت و چې د توپ مرمۍ ووژل. دا د 2000 کال د مارچ میاشتې له هغه اوربند څخه تازه سرغړونه ګڼل کېږي چې د روسیې او ترکیې ترمنځ اوربند موافقه شوې وه. روسیې او ترکیې د سوریې په 12 کورنۍ جګړې کې د بېلابېلو جهاتونو ملاتړ کوي. او د نړۍ د کنګلونو یو لوی غر ایسبرګ تر څه باندې 3 وروسته د سمندر له ژورو جلا او د جنوبي قطب په اوبو کې د حرکت په حال کې دی. د کنګلونو دغه غر که څه هم په 1980 میلادي کال کې له جنوبي قطب جلا شوی و، خو د سمندر په ژورو کې نښتی و. د برېټانیا د جنوبي قطب سروې ادارې پرون شنبه وویل چې د کنګلونو دغه غر 4000 مربع مساحت لري چې د نیویارک ښار 3 لوی دی. اسوسیټډ پریس آژانس د برېټانیا د جنوبي قطب د ادارې د کارکوونکي انډرو فلیمنګ په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د کنګلونو د دغه غر په تیرو کلونو کې ورو حرکت په حال کې و، خو د ده په وینا اوس داسې ښکاري چې د بادونو او سمندري جریانونو له کبله یې سرعت زیات شوی. خبرونه مو واورېدل، په روانه خپرونه کې به واورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د پاکستان له چارواکو یې افغانستان ته په ډله ییز ډول د بې اسناده افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې.
په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه پلان وځنډوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غمیزه پېښه شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا ډېره سړېږي.
د پاکستانه راستانه شوي ځینې کډوال بیا د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي.
دل تیخنه که پراتی و سر پنام نشته ده ما شمان دی حکمت ده بای زمان ده کور غم اخری
مصر وای داسی مصبتی نخی ایلی دلی دی چه ممکن پا غزیت رنگ که نافش شوی لرن محالا وربند و غزول شی پروانی و سات که ده نورو راپورنو ترچنگ ده لوگو لمیدان اخبروان هم ده تلرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د پاکستان له چارواکو یا افغانستان ته په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې. له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر څلور سوه زره ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل شوي. دغه کسان داسې مهال افغانستان ته لیږل کېږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل شوې او په افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې
د ژمی په درشل کې له پاکستانه د سلګونو زره بې اسناده افغانانو د ایستلو په باب د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې بیا له پاکستانه د دې لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 4,00,000 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,000,000 او 1,00,000 یې بې اسناده دي. دغه بې اسناده افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کېږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل سوې او افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د دوی همکارانو له پاکستاني چارواکو د افغانانو د اخراج د بندولو غوښتنه کړې ده.
In October, Pakistan announced a plan to expel undocumented foreigners.
Pakistan په اکتوبر میاشت کې د بې اسناده بهرنیانو د اخراج پلان اعلان کړ چې اکثریت پکې افغانان دي. له هغې راهیسې له پاکستانه ګڼ شمېر افغانان افغانستان ته روان دي. له اکتوبر میاشت یې شمېر تر 350,000 اوړي. په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو لیکنه کړې چې دغه پلان وځنډوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غمیزه پېښه شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا
ډېره سړېږي. ځینو نړیوالو بنسټونو ویلي چې له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر 4,000 ډېر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل سوي دي. یحیا شریف د فراه ولایت اوسېدونکی دی چې وایي پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو پر سر له نړیوالو مالي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړې دي.
اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي.
حقمل د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
دغه پاکستان چې کومه پریکړه د افغانانو په اړه کړې د ویستلو په اړه، دغه هېڅ د منلو نه دی. دا یوازې ظالمانه پریکړه ده او پاکستان د قانون له مخې هېڅ حق نه لري چې افغانان د خیبر پختونخوا او یا د بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دغه د افغانانو خپله خاوره ده، خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي، د هغو د دریځ نه، د هغو د وړتیا نه چې هغو ډېره په ټیټه سطحه وړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ تر څنګ ځینې نورو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو هم له پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج د بندولو غوښتنه کړې، خو پاکستان د غوښتنې نه دي منلي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر جان محمد اڅکزي ویلي چې د جنوري میاشتې تر پایه به تر 1,000,000 پورې هغه بهرنیان له پاکستانه وایستل سي چې د ده په خبره په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشت دي. دا افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کېږي چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې هوا په سړېدو ده او بېوزلۍ له مخکې هم په میلیونونو کسان ځورول.
azadiradio.com په داسې حال کې چې تازه راستانه شوي کډوال د سرپنا د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت افغانستان ته د کډوالو لپاره د ښارګوټو د جوړولو اعلان کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس ویلی دی چې د طالبانو حکومت کډولو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی کډوالو ته د یو خرګوټی د جوړولو خبره کړې، خو د دغو خرګوټو د جوړولو دقیقه نیټه نه ده مشخصه کړې. بلخوا له پاکستانه راستنه شوي ځینې کډوال بیا وایي هوا د هرې ورځې په تېرېدو لا پسې سړېږي او دوی سرپناه ته سخته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو. سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي. له هغې ځینه هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه را کډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو. دلته د کورونو کرایه نه هم ډیر زیات اوچت دي او اوس هم نه کېږي، نو دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی و او ویلي و چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړي نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیون څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې UNHCR د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زر افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه، یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپوښلي ځای کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خاطر اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپلو ټولنیزو شبکو کې د خپل اعتراض د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي چې یو ځل بیا د دوی په وړاندې د طالبانو لخوا د ترسره شوي تاوتریخوالي لپاره غږ پورته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په 4 نیټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسېږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نباید جامع جهانی سکوت
کنه. نړیواله ټولنه باید چوپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملی ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړي چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د 14 کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي، او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو 2 کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
مصر وایي چې داسې مثبتې نښې لیدلې چې ممکن په غزې تړانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. په غزې تړانګه کې د 4 اوربند پر لومړۍ ورځ د حماس ډلې لخوا د 200 یرغمل شویو کسانو له ډلې 40 خوشي شول، خو د یادې ډلې پوځي څانګې پرون اعلان وکړ تر هغو چې غزې ته د مرستو لاریو ته د تګ اجازه نه وي ورکړل شوې، د نورو یرغمل شویو کسانو خوشي کېدل ځنډوي. په پام کې و پرون د اسرائیل 14 یرغمل شوي کسان د 9 فلسطیني اسیرانو په بدل کې خوشي شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې په غزې تړانګه کې 4 اوربند درېیمې ورځې ته رسېدلی، مصر اعلان کړی چې له ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوسني اوربند د غځېدو په باب اشارې ترلاسه کړي دي. د مصر د استخباراتي ادارې مشر دی رشوان پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې قاهره د 4 اوربند د غځېدو لپاره له ټولو لوریو سره په پراخو مذاکرو بوخته ده. د اعلامیې په حواله په غزې تړانګه کې د اوربند دوام د نورو اسرائیلي یرغمل سویو او فلسطیني اسیرانو د خوشي کېدو په معنا دی. بلخوا د جرمني خبري اجنس لیکلي چې په غزې تړانګه کې د لنډمهاله اوربند د موافقې په چوکاټ کې د یرغمل سویو اسرائیلیانو او فلسطیني اسیرانو د خوشي کېدو لپاره د قطر یو هیئت پرون شنبه اسرائیل ته ورسېد. دغه هیئت په غزې تړانګه کې پر اوسنۍ شخړې د څار لپاره د قطر د عملیاتي ډلې یوه برخه ده. د جرمني خبري اجنس د یوه ډیپلومات په وینا چې خپل نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې ویلی دی دغه ډله باید ډاډ ترلاسه کړي چې په غزه کې نافذ سوی اوربند په کراری دوام کوي. قطر او مصر د غزې په جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د اوربند له مهمو منځګړو دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د جرمني خبري اجنس د راپور لمخې که څه هم قطر له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو له حماس افراطي ډلې سره نږدې او پراخې اړیکې لري. که لیوی خوا مصر او قطر په غزه تړانګه کې د ټینګ سوي اوربند د څار هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو دفاعي چارواکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی پرون شنبه روچرز خبري اژانس ته ویلي د هند په سمندر کې د اسرائیل د یو شرکت پر کانټینري کښتۍ د شاهد 136 په نوم په ایران کې یوه جوړه سوې مشکوکه بې پیلوټ الوتکه لګیدلې، خو د کښتۍ بدنۍ ته یې جدي زیان نه دی اړولی. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل، چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1300 کسان وژل سوي، خو ځینو نورو آژانسونو د وژل سوو کسانو شمیر تر 400 زیات یاد کړی دی.
اوس هم څو نور راپورونه. د ماسټرۍ دورې ځینې هغه نجونې محصلانې چې وروستي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وې، خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې دا هیله هم پوره نه شوه. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو تر تړل کېدو سره وروسته تر اوسه د نجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولی خپله دا خوښي په یوازې ځان ونمانځي. په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو مخکې له پوهنتونونو غوښتي وو چې د هلکانو او نجونو فراغت غونډې باید یو ځای جوړې نه شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د تېر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې وتړلې، ځینې داسې محصلان چې د ماسترۍ د زده کړو وروستی سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړی شوی و او سږ کال بشپړ شو، وایي ناهیلي دي چې د ماسترۍ د زده کړو د بشپړېدو خوښي نشي لمانځلی. نازیه کاکړ چې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د مالدارۍ څانګه کې یې سږ کال د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، وایي د ماسترۍ د زده کړو ارمان یې پوره شو، خو د دې خوښۍ د لمانځلو ارمان یې چې په بې صبرۍ ورته په تمه وه پوره نه شو. هغې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه امسال توانستم دورې
له نیکمرغه سږ کال وتوانېدم چې د ماسترۍ دوره بشپړه کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان همداسې ارمان پاتې شو. څرنګه چې هر محصل دې ته په بې صبرۍ په تمه وي چې د فراغت توره چپه د واغوندي او خپله فراغت غونډه کې ګډون وکړي، د فراغت غونډه یوه داسې ورځ وي چې استادان پر خپلو محصلانو او مور پلار پر خپلو اولادونو ویاړي، خو متاسفانه له همدې نیکمرغې له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولوله چې دا هم سږ کال فارغه شوې ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه سږ کال له ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوې خوا پوهنتونونه بندي له بلې خوا بندیزونه او نجونې هم سره راټولنې یاستې چې وکولی شو ځان ته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي، خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شوه. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي چې دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وې، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نه شي اخیستلی.
درسونو د پای ته رسېدو په پار یو فراغت غونډه جوړه کړو او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خوندو هم شتون درلود چې په وروستي سیمستر کې له موږ څخه خویندې جلا شوې. کاش چې دغه خوښي مو له خپلو خویندو سره یو ځای لمانځلی وای، زموږ دغه خوښي به یو په دوه شوې وه.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي که نه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې د نجونې چې سږ کال فارغې شوي داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نه لمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخه د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2023 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصلانو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې، سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین او ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې تر لس کلنۍ پورته کته په سلګونه زره ماشومان واکسین شي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې او د اسدآباد او جلال آباد په ککړو اوبو کې هم د پولیو وایرس شته. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسولین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې پکې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به 2 ورځې دوام وکړي او د 850 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لس کلنۍ پورې چې دی واکسین ورکول کېږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 850 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پرتو سیمو ته نشوي تللی او له امله به یې په زرګونه کوچنیان له واکسینو بې برخې پاتې کېدل، خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنیو له غټانو وغوښتل چې د فلج له بېلاجه ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته 2 څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بېلاج ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومی مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم ممانعت لکه نشته دی. اسلام د نگان دا منع او ممانعت وي، نو زموږ استاسو مسؤلین چې زموږ استاسو په سر کې دي د هغوی به دې مخنیوی او دغه کړی
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او هغه ځای ته حاضر کړي چې د واکسینو نه بې برخې پاتې نه شي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسدآباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
د خبرونې په دې برخه کې د داسې یو ښوونکي کیسه درته کوو چې په ځانګړې بڼه غواړي خپلو زده کوونکو ته تدریس وکړي. دا ښوونکی محمد الله مسعود نومیږي او همدا ډول هیله لري چې د نجونو پر مخ د تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي کې د دریم ټولګي ښوونکی دی. د ده د زده کړې طریقه څه بل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پیغږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
ورځي د نظافت درس بیا څو شاګردان ته مې وخه د انزور مې چوتو خو دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې و چې د دغه ماشوم چې دغه کونه مینځي هغه عینۍ ته دغه اوبه یې ولې اخلاصي پرېښې ده خو بیا خلاصېږي دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابون یې ول دومه نږدې ایښی ده دا خو بیا څریکې ور ورځي که نه دوی په اصطلاح باندې. نو زه ډېر خوشحال شوم که نه دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته یو انځور ورته وښي دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړولی شي او خپل منفي مثبت لیدلوری ډېر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د ده په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتېږي.
د دوی د خبرو د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه. په اول وختونو کې دوی دې سره نبلد بي یعنی کله به تختې مخې ته پورته شوې ډېرې خبرې نه شوې کولی. یعنی اوس که زه یو جینۍ پورته کوم دوی حد اقل تقریبا درې دقیقې دوه نیمې دقیقې څلور پنځه دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی او وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي نو دوی زه باوري یم په دوی باندې چې دوی به ډېر سترې سترې انسانانې وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او تحصیل راګرځولي. خو د محمد الله مسعود یو زده کوونکي حافظه هیله منه ده چې ښوونځی او پوهنتون دواړه ووایي.
زه غواړم چې دروسم پورې سیم پایم زه باید غواړم چې پوهنتون ته فارغ شم. غواړم چې په راتلونکي کې انجینر شم خلکو ته مې خیر ورسیږي. موږ غواړو چې خپل هیواد ودان کړو.
د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې نجونې په ښوونځیو کې له منځنیو زده کړو په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولي دي، دوی په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي.
درنو اوریدونکو شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبي آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شو. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خبرې کړي چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیاتو فرصتونو غوښتنه کوي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو د سرپرست سفیر په توګه ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پرون رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکینګ ته رسېدلی او ډېر ژر به رسمن خپله دنده پیل کړي. که څه هم د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د پاکستان، ترکیې، روسیه او ځینو نورو هیوادونو تر څنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنجشنبه د طالبانو د مخالفو شخصیتونو د یوې غونډې کوربه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث وشو. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي. هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل یې پارولی و تیره پنجشنبه د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دغه غونډه دغې غونډې ته د طالبانو مخالفې څېرې اوربلل شوې وې. ترنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هره اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې به واوري چې استرالیا د شپږم ځل لپاره 500 ورځ نړیوال جام وګاټه. تر نړیوال جام وروسته د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلوم شوې. له هند سره لوبې کوي. د افغانستان د لیست ای سیالۍ او پایلوبه بوست لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې قطر او کویت ته سیالی بیللې دي. د کم عمره ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته په نړیوال جام کې د استرالیا د بریا په رازونو غږېدلې وو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پایله نړیوال جام کو استرالیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولی ګټلې ده. د استرالیا ټیم په روان نړیوال جام کې لومړی سره خنو ځلېدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ بریا ته ورسید، خو بل اخره وتوانید کوربه هیواد هندستان د جام په تر ټولو مهم سیالي فائنل کې مات کړی. سفی الله ستانکزی په دې تړاو رپورټ چمتو کړی دی.
د نریندرا مودی لوبغالي ته د کوربه هند لسګونه زره مینوال په دې تمه ورغلي و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولي خپل کړی، خو داسې ونه شول.
He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانېده د شپږم وار لپاره د کرکټ د یورزنیو سیالۍ نړیوال جام وګټي. هندوستان چې تر پای لوبې له ماتې پرته مخته راغلی و، د تمې خلاف یې په پای لوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په ځواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت له ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 138 او مارنوس 150 مهمې منډې وکړې. که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د استرالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د استرالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري و. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن و. دلته 1.5 لک کسان د سیال ټیم په پلوي ناست و. هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه استرالیا و.
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پای لوبه کې لوبېدل، ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو. په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي، چې هر څونه ټارګټ موږ ته انځا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې خو ځلېدل. لدی ډلې په توپوهنه کې ویرات کوهلی 215 په تمنډي وکړي او وتوانې د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړي شي. محمد شامی هم د وو لوبو لډلې د څلیرشتو وکټو په اخستو په جام کې مخکخ وکټ اخیست. د هند ملي ټیم سر روزونکی راهول دراوید ویل، هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو بکې سم عمل ونه کړای شو. په کوم کیفیت چې موږ دې ټورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی و. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عمل ونه کړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ ښه و. استرالیا په دې اتلولي سره د خپلو نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسوه. دغه ټیم په 1980، 1999، 2003، 2005 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یورزنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلي دي.
وروسته له هغې چې د کرکټ 500 نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ هم معلومې شوې. افغان لوبډله به د 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 14، 14 او 15 نیټو د هندوستان ملي لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې درې نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر امیر وایس اشرف په دې اړه ویلي، له شک پرته د 2023 کال د سیالیو د تنظیم او لاسترولو له اړخه غوره کالو. زموږ تمرکز اوس پر 2023 زیږدیز کال دی، ترڅو ملي لوبډلو ته پکې غوره سیالۍ تنظیم او دغه راز له اداري اړخه هم ډېرې لاسترولنې ولرو. نوموړی زیاته کړې ده، باید ووایم چې هندوستان هیواد ته د دوی سفر له لاسترولنو ډک دی، چې په دغه سفر کې د یادې لوبلړۍ سربیره پر نورو راتلونکو لوبلړیو او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې اترې شوې دي چې زر به یې جزئیات شریک شي. کرکټ بورډ وایي یاد سیالۍ به په هندوستان کې د موهالی، اندور او بنګلور پر لوبغالو ترسره شي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او هندوستان د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده. ټاکل شوی چې د یاد سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د راتلونکي ډسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل او تر 18 به دوام وکړي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لوري د نومبر په 16 د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. پیلان شوی لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفی الله ترخیل، جمشید خان زدران، خالد تڼیوال، اکرم محمدزی، سویل خان زرمتی، رحیم الله زرمتی، نومان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علامه احمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داوودزی او خلیل احمد شامل دي. دغه راز حزب الله دورانی، علی احمد ناصر، محمد آصف، ناصر حسن، ادم خان او فهیم قسیمی په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی دي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د دسمبر په 18 نیټه له هندوستان، دویمه لوبه پر 10 له نیپال او دریمه لوبه پر 12 له پاکستان سره وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کموم رضوانانو ملي لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې وه. د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو ورځنیو سیالیو پایلوبه بوست زون وګټله. دغه پایلوبه د نومبر په 16 نیټه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شو چې په پایلوبه کې بوست زون د امو زون ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پایلوبه په چا بوست ګټلې وو توپ وهنه وکړه. یاد لوبډلې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 45 خورونو کې 36 منډې کړې وې. درویش اصولي د بوست لپاره سلیزه وهله او بلال ترین به 88 منډې کړې وې. امو لوبډلې چې د لیگ پړاو په سیالیو کې تر ټولو مخکې وه په پایلوبه کې 40 خورونه ولوبول، 209 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. لوبډل مشر یمین احمدزی او عبدالباقی د بوس لپاره 3-3 او سید شیرزاد 2 وکټې واخیستې. په یادو سیالیو کې درویش سلی مخکخ منډه جوړونکی هم و. هغه د 2 سلیزو پر مټ 492 منډې کړې وې. دغه راز یمین احمدزی بیا د ټوپاچونکو په ډله کې تر ټولو مخکې و چې 6 لوبغاړي سوځولي وو. د امو لوبډل مشر عبدالملک بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او وکټ کیپر توپ وهونکی اساق رحیمی د ځوان لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ولدا چې دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو او بوس د دویم ځل لپاره یاده پایلوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې 4-0 له کویت ماته وخوړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وشوه. دا د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دویمه لویه ماته ده. افغانستان تر دې مخکې د نومبر په 14 د قطر له فوټبال ملي لوبډلې 8-1 ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر له ستونزو سره مخ ده او د پخواني کویتي روزونکي تر ایستلو وروسته فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکي اشلی وست ووډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثره مخکښ او تکړه فوټبالران د فوټبال د فدراسیون په مشرتابه تور لګوي چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو فوټبال فدراسیون بیا دا تور
ردوی. احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه په دویم نیمایي کې یو دلته درته د کرکټ په تر سره شوی 500 نړیوال جام مرکه لرو. تر ډیره د استرالیا د بری پرازونو د هندۍ لوبډلې د ماتې په لاملونو غږېدلې وو. د خبرونه میلمانه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه درمزی او د کرکټ لوبو شنونکی فرهاد فدایی دي. نور په مرکه کې ووري.
فدایی صاحب، تاسو راته ووایئ چې په دې نړیوال جام کې د کومې لوبډلې مینوال وي او آیا دا سوچ ته درلود چې استرالیا به یو وار بیا د 500 نړیوال جام پایلوبه وګټي؟
سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرمزی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوالو او غوښتل مو چې افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغې استرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورکړ او تقریبا موږ ځینې لوبه ګټلې وله، خو موږ دا خبره هم مخکې کړې وله چې که چېرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي هغه استرالیا ده. او همداسې اوسو چې آسٹریلیا چې کله ناک آؤٹ سٹیجز ته راسي، نیمه پایلوبې ته راسي، پایلوبې ته راسي، دوی څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله په ځان باندې باور بیخي ډېری او د هغه په ځان باندې باور او د څلور کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلوبې او پایلوبې ګټي. نو زما د خپلې خوښې لوبډله خو افغانستان د افغانستان وا په دې نړیوال جام کې خو هغې پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی سي هغه استرالیا ول.
عبدالرحیم صاحب نن به د اتمن پایلوب لیدلی وي، د دغه سي پایلوبې تمه دې درلوده چې دغه سي تر ډیره پورې یو اړخیزه پایلوب ترسره شو، همداسې فکر دې کاوه چې یو اړخیزه پایلوب به وي؟
سلامونه صاحب صاحب تاسو ته، فدایي صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه. اونۍ کې ایدو وایم دغه فائنل په باره کې خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کوو چې انډیا ټول میچونه چې کوم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول میچونه ون سایډډ ګټلی وو، خو لکه فدایي صاحب چې مخکې څنګه ویلې چې آسترلیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې ښه ده، نورو کنډیشن یا نورو هیوادونو کې چې دوی کوم لوبې کوي هغې هر وخت هر ټیمونو ته دغسې یو ټف ټایم ورکوي، حتی د ګټلو قابلیت لري. او آسترلیا چې څه رقم کم بیک وکړه وروسته د شروع له دوه ماتو څخه وروسته چې هغوی سره کوم هغه کمبینیشن جوړ شو، هغه د کمبینیشن جوړېدو وجه وه چې دوی دغه سټیج ته تر فائنل پورې راورسېدل. که تاسو وګورئ که دوی د ساؤت افریقا سره کوم میچ وکړه په یو ټیم کې دوی داسې رایسار کړي وو، داسې معلومېده چې ساؤت افریقا دوی بیټ کولی شي او تقریبا دې ته نږدې وو. خو دوی چې څه رقم کرکټ کوي، دوی کپتان چې څنګه هغه لیډنګ فروم د فرنټ کوي، او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی هغه د ټریوس هید بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې هغه واضح یو چینجز وو. نو دغه داسې نه چې دغه هند بیخي داسې یا ایڈوانٹیج لرودو دی گٹولو نا، آسٹریلیا چې تر فائنل راغلی و دی مخری اته میچونه چو مسلسل یو گٹل دای نه هم میچ سوچ مسلسل گٹی. نو چې هغه یو د یو ټیم د آسٹریلیا کتا سو دی پاس هیستری وګوري په دوی په سیمی فائنل او فائنل کې ماتول ډیر سخت ده. فکر کوم چې دوی یو ځل په فائنل کې ماسی وی دی هغه د 96 ورلد کپ او چې سریلانکا په پاکستان کې چې کوم ورلد کپ وسو آل ته مات کړیو. نو دی آسٹریلیا پورا کمپلیټ ټیم دا ایزی دی کرکټ ډیر پورا هیستری لري او پورا یو کمبینیشن سره راغلی.
ام دغه سید فدای سه په دې پایلو به کی په ځانګړي توګه هغه څه چې ډیر زیات خلکو فکر کاوه هغه کراوډ تر سلو زرو ډیر خلک په لوبغالی کې نندارې ته ناست وو. حتما دغه مره شور چې په لوبغالی کې وي دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تېر چې کله پاټ کمنز رسنیو سره خبرې کولې هغه هم دې خبرې ته یادونه وکړه، خو وی ویل چې زمونږ دغسې لوبډله ده چې دا به ثابت کړو چې موږ تر تاثیر لاندې نه راځو. دا رښتیا هم اډوانټیج او د دې ترڅنګ کراوډ تاثیر لري په مقابله لوبډلې نننۍ پایلو به خو خودله چې تاثیر نه لري؟
کراوډ به له شکه تاثیر لري، خو بیا تاسو راځي یو د استرالیا په اړه خبره کوي او بیا دا وایي چې آسٹریلیا بیخي جدا کرکټ کوي، بیخي جدا کریکټر ده او دوی ډیر پیاوړي دي او په ټوله کې دی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاسه نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ په نړیوال جام پایلو به کې لوبېدل ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده. کله چې تا کپتان د تا لیډر تا ته داسې یو موټیویشن درکوي ټول ډګ آؤٹ ته ټولو پلیرانو ته چې زه په تاسو باندې باوري یم، نو بیا زه فکر کوم چې هغه د دې باندې څومره شور هم سي هغه دوی بالکل اوري نه. او نن دوی ثابته کړه د یو لکو څه ډیر مینوال د کرکټ او ټول د هند مینوال پکې ډیر کم دی آسٹریلیا مینوال ول د شمیر سل نفر هم نه ښکارېدل پکې، هغه کې هم دوی هغه خپل باور وښودو او سلف کانفیډنس وښودو. او ټوله خبره د کپتان څه ده، چې کله کپتان په ځان باندې باور لري په خپلو لوبغاړو باندې باور لري نو نتیجه یې همدغه داسې دومره غټ کراوډ هم بیا تاسو تر تاثیر لاندې نه شي راوړی، برعکس دوی هغوی تر تاثیر لاندې راوړل. ګورئ داسې یو وخت راغی چې هند تقریبا نورو لوبو بایلله، په هغه کې هم په ټویټر کې او په نورو رسنیزو پاڼو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو دا غوښتل چې کراوډ باید دغه ګیو اپ ونه کړي، لکه لوبه بس نه کړي، پرې نه دي خپل ټیم په شاته ودرېږي، خو څه پکې پاتې نه وو. نو دا داسې آسٹریلیا نه تنها نن د هند یولس لوبغاړو ته شکست ورکړ، بلکې دغه د یو لکو څه ډېر مینوال چې په کراوډ راغلي وو هغوی ته هم پکې شکست ورکړ.
یعنی یولس لوبغاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په لوبغالي کې ماتې ورکړه. همدغسې صحنه او ننداره وا تر ډیره پوری. عبدالرحیم صاحب د لوبغاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوبغاړو کې ډیر لوبیدلی، ستاسو لاند د کراوډ څومره تاثیرات وي په یوې لوبډلې باندې، او هم اډوانټیج یوې لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکوي؟ خو یو شی باید هیر نه کړو چې دا د آی سی سی ایونټ و، یعنې دلته تر ډیره پورې میدان یا ویشتنځای د کرکټ نړیوالې شورا په خوښه جوړیږي، د هم سایټ په خوښه به نه جوړیږي، همداسې به وي.
سائنس صاحب، دی ہوم کراؤڈ ایڈوانٹیج ډیر زیات دی، یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک یې هغه تا مثال تا سپورټ کوي، تا تا چغې وهي، تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي، خو دا چې ته ایڈوانٹیج لري داسې بیرته لږ بیرته سایډ افیکټ یا غیر دیس ایڈوانٹیج هم دا لري، ځکه چې دومره کراؤډ ترمنځ لوبه کول، دومره خلک هغه کول، او بیا چې تا سر باندې کله ته پریشرایز کیږي، هغه پریشر بیا په دغه وخت کې هینډل کول دا سخت ده، ځکه چې آسٹریلیا که تاسو قتل که هند بچې ته رنزونه کول دا کراؤډ به چیر کوو، دوی به چغې وهلې، که چېرته به دوی وکټې لاړې، نو دا خپل پلیئرز هم یو رقم هغه کېږي، هغه ګوري چېرته دومره خلک مونږ ته ناست دي، دومره خلک مونږ هغه کوي سپورټ کوي، نو د دوی لپاره کله کله داسې راځي، یو وخت داسې راځي چې دوی د هغې له وجې پریشرایز کېږي. د وکټو په اړه که زه ووایم، د وکټې خو د آی سی سي په خوښه جوړېږي، ټول کنټریبیوشن د آی سی سي په کې، هند په دې کې هیڅ مداخلت نه شي کولای او نه پکې کوي.
په اوورال په دې نړیوال جام کې هند داسې کرکټ وکړ چې هیڅ چا تر اخره پورې ونه ویل چې هند به دغه پایلو به ونه ګټي. څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو، هغوی همدا اټکل کاوه چې هندوستان به د دې نړیوال جام ګټونکي لوبډله وي، خو په پایلو به کې هندي توپ وهونکي له پایله تر پایه پورې تر ډېر پرشر یا تاثیر لاندې وو. ولې دغسې په ناک آؤټ مرحله کې هند په خپل کور کې په خپل کراؤډ کې دومره کمزور کرکټ نندارې ته وړاندې کړ؟
ساحل صاحب، کرکټ کې څو موضوعات دي چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو. د کراؤډ خبره یا د مینوالو خبره څنګه چې جناب عبدالرحیم صاحب ورته اشاره وکړله، موږ تاسو خپل کتاب سے دو قرآن کریم لولو کہ او آیت دغه کی راغلی دی سے دعا طالب و المطلوب، یعنی کله کله دی قوت دی تعزف گرزی دلی سی دلته دی کراوډ شتون متاسفانه د هند ضعف دسی و گرزی دو سی ایکسپیکټیشنز او توقعات بی خی زیات ول دی هند، او دا مګولې د سی دی ویراټ کوهلی په چیر مثلا لوبغاړی، د کی ال راہول په چیر لوبغاړی منس کی ول خودوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باؤنډری نسوا وهلی، نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی، ځکه چې دوی نه بیخي ډیره زیاته توقع جوړه وه، او په مقابل کې آسٹریلیا داسې و چې هغه د کرکټ اصطلاح داسې نتنګ ټو لوز، یعنی د انډیا هوم ګراوند ده، د دوی هوم کنډیشنز دي، ډیره توقع د هند څخه کیږي، او د لومړي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې آسٹریلیا انډر ډاګز ول، یعنی د هند په پرتلا توقع د آسٹریلیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی، خو په ټول ټورنمنټ کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیره ښه وه، په استثنا د ورلد کپ فائنل. فائنل کې د سید نوی بال سراج ته ورنکه، او تر اوسه پورې نوی بال سره سراج اورونه کړی ول، سراج ورستی اورونو کې بیا دغه وګمره افیکټ نه پات کیږي چې څومره دای نوی بال سره بال کوي. برخلاف د اور محمد شمی ته ورکه، اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ ک، خو که تاسو وګورئ هغه سي لږ بال زور سي، د سي دوه درې اور پی وسی، بیا د کنټرول په نسبتا ډیری، او نوی بال سي اول د فضل ته تجربه کو، نه د زیاتې اکسترا منډې ورکړلې، مثلا لیگ سایډ ته د بال وایډ لاړه خپل لاین او لیگ
سایډ دای سر د هند په بالینګ وروسته خبرې وکړو، همدا سي په بیټینګ برخه باندې به لږ فوکس وکړو، ځکه هند تر ډیره پورې د توپ وهنې له اړخه لوبې ګټلې دي. له عبدالرحیم صاحب پوښتنه کوم، دغه ویشتنځای چې خلک وایي سلو ویشتنځای و یا ډیت ویشتنځای و یا د بیټینګ لپاره مناسب ویشتنځای نه و، دا په واضح ټکو که تاسو لیدونکو ته ووایئ چې دغه سې ویشتنځای څه معنا، سلو ویشتنځای څه مطلب لري، څه معنا لري، ستاسې شننه په دې تړاو څه ده؟
ساحل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکتل خلکو ویلي چې دا پچ دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې نه راځي اپ اینڈ ڈاؤن راځي کله وکټ کله بال راځي که تاسو وکتل دې ځینې بالونه داسې چې هغه په اکثره کم چې بیټسمین ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ ته راځي او زه به دې جنه پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې نه راځي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ نه هغه کیږي نو دغسې یو کنډیشن سره دغه وکټ مخ وا کتا سو دی استرالیا بولینګ کتلې په شروع کې هغه چې کم بولینګ وک په دغه وکټ باندې هغه چې تاسو ګټ هغه دغه د تاسو باندې لپاره ګټلې چې په شروع کې دغه وکټ چې وا دا د پس بولرانو د سپورټ لپاره و دی هغه پس بولران سید په شروع کې رنځونه ور کړل خو چې هغه چې د هغه کپتان چې سر کم بولینګ وک ک پیټس کم تاسو ګوري دی هغه یو بال په خپل لیول باندې نه راته ان ای بند راته کتا سو هغه د کې راهول اوټو ګوري هغه بال دی هغه تا ویدلو ګوري انداسې دی ویره شروع خبر شروع بالنگ کرے چینل کی بالنگ کرے جو گوا چاہیے
یو بل فدای صاحب د هند په توپوهنه کې بیا هم وغږیږو کله چې دوی ویراټ کوهلی له لاسه ورکړ سری شایر لاړ بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سریا کومار یادو په ځای جدیجا رامخې ته کړ دوی به فکر کړی و چې که جدیجا وکړی شي دغه لوبه چې څنګه ولاړه ده که دې ته یو حرکت ورکړي او فکر کوم همدا به هدف و خو د یادو سریا کومار چې یو ډیر ښه لوبغاړی ده ولې په دې نړیوال جام کې دغه پرفارم دومره ښه نه و اغه څو چې د دې پوزیشن وجب و چې د مخکې په ډیر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په توپ وهل تر هغه راته به چې سره شایر راغی د ورستا شپږم نمبر ته لاړ امدا وجب و او کڅ بل لاملونه کېدل شي
یو خو زه په کرکټ کې به دې طرفدار نه مسه کوجریان دی لوب کې دې دغه آرډر شفل سي موږ د بنگلاديش لوبډال وکړه له دوی مهدی حسن کله دریم راوست کله ووم راوست کله اتم راوست یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې راوست لوبډال هغه سره خراب شو د افغانستان لوب کې به موږ کتل سي کله کله موږ لوبغاړي شفل سو یو څوک به څلورم بیا به برت دریم کو بیا به پنځم کو نتیجه موږ ولیدل نو نن هم زما په فکر باید دوی په خپل لوبغاړو باندې باور کوډل یو او سکای یا سوریا کمار یا دوی باید په موږ پنځم پوزیشن را لګل یو جدیجا ورسته پریخه یو جدیجا ورسته خپل لوب کولای شو خو په دې حق له سیول اسکای یا سوریا کومار صحیح لوب ونه شو کړای زه فکر کوم چې ډیر هغه د T20 فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډیر غټه خبره ده دی ون ډی د فارمټ پلیئر تر د شلوریز د لوب فارمټ پلیئر ډیر تفاوت لري ون ډی کپته باید وکټ باندې و درېږي بالونه فیس کې اننګز بیلټ کې دغه ورسته بیا تیز بیټینګ وکړي او بل خبره ده چې نن وکټ سلو و کدا سو ګورې جاش هزل ورسته څنګه ته اوټ کو څو زلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسی پیس به په بال باندې او دای به مازی ګای کې دوی په څلوري زو شپږیزه وای او غیر ته مسلسل سلو بالونه کول او دغه سچويشن ریډ نه سوکړي نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کومار د کارکردګۍ مسله به دای سي دغه زیات د خوخي لوبه ٹی 20 دا او سچومره ډیر ون ډی لوبي یو کینو هغه سره ورسته بعد بیا د لپاره چمتو وي او بل دا چې هین په هغه لاین اپ کې وستون زبل دا وسی دوی یو بیټسمین آل راونډر یا بالینګ آل راونډر هاردیک پانډیا انجرد سو لری سو دا په خپل په بیټسمنانو باندې یو تاثیر اچي چې تاسو ورسته څومره بیټسمنان پاتې دي ته څومره په ازادي سره لوبه کولای شي چې کله تاسو دا تشویش شي ورسته ما سره بیټسمن نشته ته هغه خپل نیچرل لوبه نشي کولای او دغه بیک اپ نن سوریا کومار سره نو صدیق دی وښنه موږ ولي سي غت راخیر پورې بریدګر لوبه ونس وکړلای راهول بریدګر لوبه ونس وکړلای نو په ټوله کې نن د هند په توپه نه کې هغه دی یو بیټسمن کمای په جدي شکل باندې ښکارېده
بالکل فدای صاحب د آسٹریلیا په د لوبډلې په ترکیب کا خبر وکړو په لوبډنۍ دوه سیالۍ دوی ډېرې سختې وبایللې هند ته سیالي وبایللې بیا سویلي افریقا ته سیالي وبایللې داسې برېښېدل په پیل کې چې آسٹریلیا ښایي داسې لوبډلې وي چې پایلو به تم شاید ونه رسیږي کله چې د افغانستان خلاف بیا آسٹریلیا لوبه وکړه یعنی ډیر د توقع خلاف لوبه وګټله خو کله چې ټریویس هیډ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله او په نیمه پایلو به کې ماما غا ټریویس هیډ چې ودرې د مهمه نیمه سلیزه تر سره کړه د سویلیا فریقا پر وړاندې تر ډیره پورې د استرالیا په لوبډله چې خبره کېده د ډیوډ وارنر، میچل مارش، سټیو سمیت، لبی شاین د دوی اغیز ډیر ښودل کېده په لوبډله. ټریویس هیټ داسې یو نوی څوک راووت، که څه هم له ډیره وخته لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډیر داسې تر نظر لاندې نه و. همدغسې به یي او پاڼه یې څومره مهمې ګڼئ د هغه په راتګ سره د استرالیا یو لس کسیز ترکیب جوړ شو؟
بالکل، ٹریوس ہیڈ در اتاک سره د دوی ترکیب بالکل پیاوړی شو، لکه افریقا لو ته وګورو غنه تنها سکور وک بلکې دوه وکټې هم اخیستل شو. افریقا هغه کمپلیټلی بیک فون پر نکلا په سیمی فائنل نیمه پایلو به کې مین اف د میچ شو، نن په پایلو به کې مین اف د میچ شو. بل د استرالیا لوبغاړي کو وګورې تاسو ری کی پانټینګ، ایڈم گلکرست او اوس ٹریوس ہیڈ دا غدرې لوبغاړي فلس په پایلو به کې سلیزو وهلا. که چیرته تاسو وګورئ ٹریوس ہیڈ همداراز ورلد ټیسټ چمپیئن شپ سکل استرالیا وګټه همدغه ورته بیس پرفارمنس وکړه، همدغه ورته ټیسټ چمپیئن شپ وګټه. نو دا دوی خپل پلیران ګروم کوي، دوی په خپلو لوبغاړو باندې کار کوي. د غنن ریکی پانټینګ په تبصره کې خبره کوله چې دې څو وروسته دا پایلو به مونږ وګټله، ذتی به آمادگی دیتے نہیں سوسی بلا 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 تل ولی دین نړیوال جام سے 2020 کی پسوالی افریقا کے داغه بچنګ گټو. نو دوی یو مکمل پروسیس سره خپل لوبغاړي راوري او ٹریویسٹ سے کلر راغی هم سلیزی والا دا د سیلن پایلو به کیم سلیزی والا.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو د لوبله میدان او نیزي خبرونه در نورې دونکو د دیونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.